دا مشال ریډیو ته په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په ډیو ساتا خبري غړې کې هر کلی کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، هند او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبروم. دا سیمو د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه فقنده اسد وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کامی کمان اتارٹی ہونڈا رابندی چپکی پتہ ہند خوا پر پاکستان د حملے پر رستے و حالات و خبری کبھی نن با پکتر کی پدوے مورد افغانستان نسول لپار دا امریکہ دا زنگری استازی او دا طالب مشانو ترمنس خبری کی گئی، او دا امریکہ دا بہرنو چارو وزیر مائک پومپیو پر پاکستان او ہند دا نورو پوزی فعالتنو دا نتر سرکولو غک کرے. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د کامی کمانډ اتارټی غونډه راولې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د نن ورځې په غونډه کې بعد د هند لخوا پر بالاکوټ ته حمله او د دوی د ځوابي کاروایی په اړه خبرې کیږي، او تر څنګ به یې د پارلمان غونډه هم رابلې. بلخوا تیر ماښام د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور په یو خبری کانفرنس کې د هندي چارواکو هغه تورونه رد کړ چې ګینې د بالاکوټ په پرونی حمله کې د جیش محمد ګن وسوال وجلی دی او زیات اکړه. مونږ جمهوری هیواد لرو، ما ویلی وو چې دوا جمهوری هیوادونه جنگ نه کوي، خو هند ثابته کړه چې جمهوریت نه لري او د جنگ لارې خپل کړه. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له هغې وروسته زیات شو چې د فبروري پر 14 د هند تر انتظام لاندې د کشمیر په پلوامه کې په یوه حمله کې 40 هندي سرتیري ووژل شول او ذمهواري جیش محمد وسوالې ډلې ومنله. بلخوا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي تېره ورځ د سعودي عرب په جده ښار کې په یوه غونډه کې د هند لخوا په بالاکوټ برید غندنه کړې او په دواړو هیوادونو د پرام نه پاتې کېدو غږ کړی دی. د ډاکټر شکیل اپریدی د وجل شوی وکیل سمیع الله اپریدی زوی په پېښور پریس کلب کې تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو یو کمیشن دی د هغه د پلار د وجنې پلټنې وکړي. سمیع الله اپریدی 4 کال وړاندې په پېښور کې وجل شوی و چې ذمهواري د جماعت الاحرار په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې وه. د خبری غونډې وروسته د سمیع الله اپریدی زوی عدنان سمیع الله مشال ریډیو ته وویل
زما د بابا د کیس 4 کاله مکملیږي. د اعلی چارواکو ته مونږ تلیو، مونږ ته هیڅ قسمه انصاف نه دی ملاو شوی. مونږ دا مطالبه کوو د یونایټیډ نیشن نه چې یو ان کمیشن، یونایټیډ نیشن کمیشن دی جوړ کړی شي او صاف او شفاف انویسټیګیشن تحقیقات دی وشي.
پر ډاکټر شکیل اپریدی تور دی چې د ویکسینو د کمپاین له لارې له امریکا سره د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه، خو د هغه وکیل دغه تورونه رتوي. د قبایلی ضلعو د ځوانانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې قبایلی ضلعو ته د زر تر زره نورو صوبایي ضلعو غونتې حقونه ورکړی شي او د فاټا اصلاحاتو په نوم انتظامي او قانوني بدلون دی زر سرته ورسول شي. تیر ماښام د قبایلی ضلعو د ځوانانو د جرګې یو مشر نظام الدین خان سالارزي مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتو عملي کولو پروسه د ځنډ ښکار ده او د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند په دوو ډلو
په قبائلی علاقوں کے په کم قبائلی ضلعوں کے چې کم خلق نیول کیږي دا غي در اخلاصولو د پاره چې بیا خلق ورزینو غي د داول کیږي چې دلته خلایو قانون هم نشته دی، هغه اف سی آر ختم شوی دی او د پاکستان چې کم موجوده قانون دی هغه مونږ ته نه دی اکسټینډ شوی.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د فبروري په 9 نیټه په پخوانی فاټا کې د عدالتونو جوړولو منظوري ورکړی او ویلي دی چې په لومړی پړاو کې به په قبایلي ضلعو کې قاضیان او نور عمله ټاکي سو دغلته عدالتونه خپل کار پیل کړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ 5م دور خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوی نن په 2 ورځ هم دوام لري. که څه هم د دوانو لورو ترمنځ د پرونیو خبرو تفصیل نه دی په ډاګه شوی، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د افغانستان خاوره بعد د بل کوم هیواد پر ضد د نه استعمالولو په ضمانت ورکولو یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو بیان سهیل شاهین اسوسییټډ خبري ایجنسی ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان اووتل نو بیا جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر پاکستان او هند نورو پوځي فعالیتونو د نه ترسره کولو غږ کړی. دا له هغې وروسته دا چې هندي جنگي جازونو پر پاکستان برید وکړ. دا په تیرو 500 کلونو کې لومړی ځل دی چې هندي جنگي جازونه ارادتن د پاکستان سیمو ته داخل شول. پامپیو تیره ورځ په یو بیان کې ویلي، د خپلو هندي او پاکستاني سیالو سره په دې اړه خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې پامپیو د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ویلي چې له جنګه ډډه وکړي او د نورو پوځي فعالیتونو تر سره کولو پر ځای دی نیخ پنیغه خبرو ته ترجیح ورکړي. هندي چارواکي وایي، د دوی عسکرو په کشمیر سیمه کې د پاکستان په ملاتړ لرونکو وسوالو برید کړي. بلخوا اسلام آباد وایي، هند پر خالی سیمه حمله کړي خو ځواب ورکوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون با په یو سرمشریزه کې د پیونګ یانګ د اټومي وسلو او میزایلي پروګرام په اړه خبرې کوي. دواړه مشران به نن او سبا د ویتنام په مرکز هانوی کې ملاقات کوي. ولسمشر ټرمپ به کوشش کوي چې په دغه لیدنه کې د کیم سره د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا د دواړو مشرانو دویمه غونډه ده. د نن وړاندې دواړو د تیر کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې خپل لومړی تاریخي ملاقات کړی و، خو د لومړی غونډې راهیسې د دواړو مشرانو په لیدنه کې د څه پرمختګ کم آثار ښکاري. ولسمشر ټرمپ په خپله الوتکه ایر فورس ون کې هانوی ته لاړو او کیم په یو خصوصي ټرین کې په درې ورځو کې په 3000 کیلومترو وهلو ویتنام ته ورسید. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ به یو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 102 روپۍ 10 پیسې او 103 روپۍ، یو ایرو 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 55 پیسې او 10 روپۍ او 10 پیسې، یو سعودي ریال 10 روپۍ او 10 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅ کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې پیښور او بنو کې به اسمان شین وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. د پاکستان فوج وایي چې دوه هندي جنگي الوتکې را اچولې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له هند سره تر تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته نن د قومي کمانډ اتارټي ځانګړې غونډه رابللې.
پرایم منسټر هاز سمند سپیشل میټینګ اف د نېشنل کمانډ اتارټي.
د شکیل اپریدی د وجل سوی وکیل سمیع الله اپریدی کورنۍ د هغه د مرګ د پلټنو لپاره د نړیوال کمیشن غوښتنه کړې ده.
چونکہ دا کیس عالمی دے نو زکہ مونگا اقوام متحدہ تا تک گواڑو او مونگ دا خپل دے عدالتونو دا خود پولیس انویسٹیگیشن دا لا انفورمنس ایجنسیز نا مکمل طور پر مایوس ہے.
د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوڑو ای دا بهرنیو چارو لا کمیټی پر استل کېدو احتجاج کوي.
دې کمیټه کوم هم د حکومت حق دی هم په د اپوزیشن حق دی. دا څنګه چې خلک کې د دې کې د خلکو حکومت کسانی نو ټول اپوزیشن په دې باندې سره غونډه او سپیکر ته په دې باندې احتجاج کوي.
افغان چارواکی وایي په ننګرهار کې دوه ځانمرګي نیول دي. په دې دوه کسانو کې یو خبري رسنوي ته وویل،
نوم خادم الله ده، زه د پاکستان د عمان دوی جنسي اوسیدونکی یم. زه په تحریک یون تحریک نبی د هیڅ تر عالم وزیر قیمته بیانونه وشو. دا ځینه ماته دا ویل شو چې ته کابل ته لاړ شول ته انتحاري وکړه.
د دیار څاوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو د پاکستان پاوز ویلي چې په کشمیر کې دوه هندي الوتکې راچولې او یو هندي پایلټ نیولې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. مننه طاهر خان صاحب، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ چې دا څنګه پیښه شوې ده.
د فوج ترجمان میجر جنرل آصف غفور چې کوم ورکړی دی نو هغه دا دی چې نن سهار د هندستان الوتکو د دپوینا د کنټرول د کرخنا دی طرف تراغلی او د پاکستانی کشمیر طرف ته نو هغه بیا د پاکستان د هوایی ځواکونو پاکستان ایئر فورس دوه الوتکې دی دا خبره کوي دا وکړي چې هغه په پاکستانی سیمه کې هغه دیوی چې پاره باندې هغه نشانه شوی دی یو دیوی چې د پاکستان طرف ته پریوتی دی بل هغه د هندستان د کشمیر کنټرول هغه طرف ته پریوتی دی. د پاکستان د فوج ترجمان دا خبره هم کوي چې یو د هندستان پایلټ هغه دوی نیولې دی او دوه د پاکستان طرف ته دی وی چې هغه د هغې تلاش روان دی. دا خبره کوي بل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا چې کوم یو بیان جاری شوی دی په هغې کې هم دا ویل شوي دي چې د پاکستان دی دا دعوه کوي چې د هندوستان هوایی جازونو د کنټرول له کرخې د پاکستان طرف ته راوړېدلي وو او بیا وروسته د پاکستان ځواکونو د هغې ته جواب ویلی او په هغې باندې ډزې کړې وې. او بل د پاکستان خارجه وزارت دا وایي چې دا هغه بدل نه و چې لکه په هندوستان تېره ورځ داوا کړې وه چې هغې په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد یو کیمپ نه خکړې دي بلکې دوی دا وایي چې دا د پاکستان طرف ته راوړېدلي وو نو ځکه پاکستان په دې باندې پاکستان دې جواب ویلی دی او دا الوتکې راغورځولې دي.
طاهر خان صاحب د هند لخوا خو تر اوسه څه بیان غبرګون مخې ته نه دی راغلی کنه؟
هم داسې ده چې د هندوستان د حکومت لخوا تر اوسه پورې په دې باندې سرندې ویلې شوي. البته د هندوستان کې هلته رپورټونه داسې دي چې د هندوستان ځواکونو هم د پاکستان یو F-14 ډوله F-16 الوتکه هغه راغورځولې ده خو دا هم فقط رپورټونه دي د هندوستان په میډیا کې د هندوستان حکومت یا د پاکستان حکومت په دغه پېښه په اړه باندې هم سرندې ویلې.
مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته د پیښې په اړه معلومات درکول. په دې اړه د مشال ریډیو پر اټلونکو خبرونو کې نور معلومات هم اورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس راځو د خبرونی بل ریپورت ته. پاکستان له هند سره د تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته نن هم د لوړې کچې سلام مشورو ته دوام ورکوي. په دې لړ کې به د وزیراعظم په مشرۍ کې د قومي کمانډ اتارټي د ځانګړې غونډې تر څنګ په قومي اسمبلی او سینټ کې هم په دې اړه بحث وسي. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو پوهان وایي پاکستان او هند باید له خپلمنځي جنګه ډډه وکړي. په دې اړه ریپورت له لنډې دمې وروسته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د اټمی وسلو او دفاعي چارو د انتظام کمیټي یعنی نېشنل کمانډ اتارټي ځانګړي غونډه رابللې ده. د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د فروری پر 16 وویل چې د دې نننۍ غونډې تر څنګ به د پارلمان ګډه غونډه هم رابلل کیږي.
وزیر اعظم عمران خان د فبروري په 20 د قومي کمانډ اتارټي د ځانګړي غونډې رابلل امر کړی دی او دا غونډه به نن وي. همداسې وزیر اعظم د پوس په ګډون پر ټولو ادارو او ولس غږ کړی دی چې ټولو امکاناتو ته تیار واوسي.
دا له هغه وروسته ده چې هندي پوځ وویل چې د 16 فروری په شپه د پاکستان په بالاکوټ کې بمباري کړې ده او د جیش محمد ډلې روزنیز مرکز یې له منځه وړی او لوی شمېر وسلوال یې وژلی دی. د پاکستان حکومت او پوځ که څه هم د دې پخلی وکړ چې هندي جنگي الوتکې پاکستاني حدودو ته ننوتلې دي او بمونه یې غورځولې دي خو د څه ځاني زیان هندي ادعای رد کړ. د پاکستان حکومت او پوز د لوړې کچې تر غونډه وروسته وویل چې د هند د برید په خبرګون کې به د ځوابي کاروایی لپاره د وخت او ځای انتخاب پخپل کوي. د سیاسي او نړیوالو چارو پوهان وایي هند او پاکستان دواړه اټمی قوتونه دي نو دوی ته پکار ده چې د زیمواري مظاهره وکړي او له جنګ ډډه وکړي. د سیمایزو او نړیوالو اړیکو پو ډاکټر اعجاز خټک مشال رادیو ته وویل پاکستان باید د ترهګرۍ په اړه د هند پر تورونو فکر وکړي او هند باید د کشمیر پر مسله یو څه وخوځيږي.
د هندي چې دواړو ملکونو مشران ریسټرین وکړي دنیا مشران هم ورته وایي چې له پزان کنټرول وکړي هر څه چې خبرو اترونو علاوه سلاړ نشته او پاکستان ته د انډیا کوم کنسرن دي دہشتگردی بارہ کے ترغری بارہ کے آگے بارہ کے فکر پکا دے اور انڈیا تو ہم پکا دے چی کشمیر کسی بارہ کے پروگریسو کی.
د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وویل په کار د چی د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه وسی او په هغه کې ټولی نړۍ ته وویل سی چې دوی جنگ نه بلکې امن غواړي.
دا د ټول پاکستانی قوم نمائندہ خلق تھی دا د قوم منتخب شوی خلق تھی نو دا چې څه فیصله وکړي دا ګویا د ټول پاکستان فیصله ده چې د قومي اسمبلی او سینټ چې د دوی مشترکه اجلاس وشي او دوی په یوه خوله ټوله دنیا ته ووایي چې مونږ امن غواړو او هندوستان زیات خور دی زیاتی کوي.
د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د فروری پر 14مه د هند تر واکلاندې کشمیر کې ځانمرګي برید 440 هندي عسکر ووژل او په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې جیش محمدیه ذمواري ومنله. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. له خپل همکار طاهر خان څخه مې وپوښتل چې د قومي کمانډ اتارټي په اړه څه راته ووایي چې دا څنګه اداره ده او د دې کار څه وي.
دا چې کومه اداره تاسو یاد کړه د دې بنیادی مقصد خو د پاکستان چې کوم ایټمی پروګرام دی او د پاکستان چې کوم د میزایلو نظام دی د هغې د څارنې د نگرانې یوه اداره ده چې مشري د دې د وزیر اعظم په غاړه وي او په دې اتارټي کې بیا چې کوم د پاکستان د ټولو فوجانو چې کوم سروسز دی هغه په دې کې شامل دي. اهم وزیران هم په دې کې دي او د دې بنیادی مقصد هم دا دی چې نگرانی وشي او فیصله د فیصلې وخت راځي چې کوم ځای کې او څو وخت دغه اتمی وسلې هم او دغه رنګ نور هم دې سره تړاو چې کوم نور شیان دي هغه کوم ځای کې ځای په ځای کړی شي څو وخت ځای په ځای کړی شي نو دا د هغه بنیادی دغه دی. او د اجلاس چې کوم رابللی شوی دی نو په دغه تناظر کې رابللی شوی دی چې پاکستان په هر لار باندې آپشن باندې غور وکړي.
ریپورت کې تاسو واورئ چې ایاز وزیر صاحب پخوانی سفیر راته وویل چې د پارلمان ګډه غونډه باید وسی. تاسو څه بولئ څومره مهمه ده؟
زما خیال دې فیصله خو شوی ده چې غونډه به کیږي او مهمه به دی ده چې په پاکستان کې هغه سیاسي مخالفتونه دومره زیات دي نن سبا چې په وړو وړو خبرو باندې په پارلمان کې جګړه وي په ملي اسمبلی او د سنټ په اجلاسونو کې جلا جلا. زما خیال چې اوس دا کوم نوې حالات را پیدا شوي دي 13 ورځ هم په دې موضوع باندې خبرې وشوې او د اپوزیشن ډلو مسلم لیگ نواز شریف ډلې دغه رنګ پیپلز دغه رنګ نورو مشرانو هغوی د اتحاد یو لکه اپیل په خپل باندې موکو او حکومت ته اپوزیشن ډلو هغوی ورته د خپل ملاتړ د خپل حمایت د هغې هغه ډاډ او یقین دهانی موکړه او هغوی غوښتنه کړې وه اکثرو مخالفو ډلو چې دا د پارلیمان ګډه غونډه جرو بللی شي چې یو پیغام او یو نظر د ټول غاړو د حکومت د پی ٹی آئی د تحریک انصاف هم او د اپوزیشن د ډلو هم یو ګډ نظر راشي یو پریکړلی قرارداد هم پاس شي چې هغه هندوستان لپاره هم یو پیغام وي او بیا نړۍ ته ووایي چې د پاکستان سیاسي ډلې هغه په ځینې موضوعاتو باندې بیا چې کله داسې حالات پیدا شي نو بیا هغه یو دینو بنیادی طور د اپوزیشن او د حکومت یو ګډ نظر پر معاملاتو باندې پر موجوده حالاتو باندې تراتلو د پاره دا غونډه رابللې شوې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ډاکټر شکیل افریدی د وژل شوي وکیل سمیع الله افریدی کورنۍ غوښتنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه د نړیوالې پلټنې وسی. دا غوښتنه د سمیع الله افریدی زوی په پېښور کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي ویلي چې له پاکستاني ادارو څخه تر ناهیلۍ وروسته یې پریکړه کړې چې له ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه وکړي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ورسره غږېدلې راځي چې رپورټ یې واورو.
د ډاکټر شکیل اپریدی د وجل شوی وکیل سمیع الله اپریدی زوی په پیښور پریس کلب کې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو یو کمیشن دی د هغه د پلار د وجلو د پیښې پلټنې وکړي. د خبری کانفرنس پر مهال د سمیع الله اپریدی زوی عدنان سمیع الله مشال ریډیو ته وویل
ما د بابا د کیس سلور کاله مکملیږي د اله چارواکو ته مونږ تلیو مونږ ته هیڅ قسمه انصاف نه دی ملاو شوی نو لهذا په دې بنیاد باندې مونږ دا مطالبه کوو د یونایټیډ نیشن نه چې یو یو ان کمیشن یونایټیډ نیشن کمیشن دی جوړ کړی شي او صاف او شفاف انویسټیګیشن تحقیقات دی وشي. د مشرانو د وکیلانو سیرن وکیلانو سره په دې باندې خبر اتریم شوی دی اغم وای چې بالکل ستاسو حق جوړیږي چې موږ د چارواکو سره د اقوام متحده د خلکو نه د غوښتنه وکړو.
یاد دی وی چې د وسلوالو لخوا په بمی چاودنو او هدفي وجنو کې ډیر نور خلک هم وجل شوی دی، ولې زیات خلک د هیواد د عدالتونو او ادارو د پلټنو نه مطمئن ښکاری او په زیاتره داسې پیښو کې د ملګرو ملتونو د پلټنو غوښتنه نه ده شوې. د سمیع الله اپریدی د زوینه مې په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل
هغوی ذمواری قبول کړه. دا خو بیا وروسته موږ ته د اخباري چارواکو نه پته ولګېده چې ګنې دا تحریک دا د احرار تنظیم الاحرار قبول کړې ده. نو چونکې لکه څنګه ما وویل چې دا یو عالمی کیس و، د پنړې کې غټ کیس و، دا د یو غټ ترهګر د ختمېدو یو خبره وه. نو چونکې دا خبره عالمی ده، دا کیس عالمی دی، نو ځکه موږ اقوام متحده ته تګ غواړو او موږ د خپل دې عدالتونو د پولیس انویسټیګیشن د لا انفورمنس ایجنسیز نه مکمل طور پر مایوس یو. نو د دې هر څه باوجود دا د سټیپ بای سټیپ د دې منډو تړلو نه هر څه نه مایوسی نه باوجود مونږه ګینې دا لار خپل کړ شي مونږه د یو ان کمیشن مطالبه وکړو.
یاد دی وی چې سمیع الله اپریدی د ډاکټر شکیل اپریدی په مقدمه کې د هغه وکیل وو او سلور کال وړاندې په پیښور کې د هدفي وجنو په یوه پیښه کې وجل شوی و. او ډاکټر شکیل اپریدی په ایبټ آباد ښار کې د اوسامه بن لادن د وجلو د پیښې وروسته نیولې شوی و، خو په عدالتي مقدمه کې د حکومت لخوا په هغه باندې د لشکري اسلام وسلوالي ډلې سره د تړاو تورونه لګولې شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول از درات سواتیا کلو هرسا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وای په دې اړه به تپوس کوي چې دی ولې د بهرنیو چارو له کمیټې استل سوی دی. دی وای دا حق دی چې حکومت ورته ځواب ورکړي. د یاد کمیټې مشر مشال ریډیو ته وویل دوی په دې نه دي خبر چې دا ګام ولې اخیستل سوی دی. تفصیل لنډې د مې وروسته.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي محسن داوړ وای نن به له حکومت څخه تپوس کوي چې ولې د دنوم د بهرنیو چارو له کمیټې څخه ایستلې دي. محسن داوړ بیگا مشال رډي ته وویل دا د قومي اسمبلی د هر غړي حق دی چې په دوو کمیټو کې به شامل وي. د ویل نه حکومت او نه هم اپوزیشن د په کومه کمیټه کې شامل کړي وو، خو بیا سپیکر ته تر درخواست ورکولو وروسته د بهرنیو چارو په قائمه کمیټه کې شامل کړل سو. محسن داوړ وویل له سپیکر اسد قیصر څخه یې تپوس کړی وو، خو هغه داسې ځواب ورنه کړ چې دی یې مطمئن کړی وای.
د اپوزیشن چې څونه ممبران دي، د اپوزیشن چې څونه مشران دي، د هغې سره ما خبره هم کړې وه. په دې باندې تفصیلا زه هغې سره میلاوېږم، یو درخواست هم ورکوم سپیکر ته. دا اوس زمونږ د اپوزیشن په برخه کې ماته میلاوه. د ودې کمیټې کو هم د حکومت حق دی، هم په د اپوزیشن حق دی. دا داسې نه دی چې خالي کې د خالي حکومت کسانی، نو ټول اپوزیشن په دې باندې سره غونډوم او سپیکر ته په دې باندې احتجاج کوم.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې ټولي 34 کمیټې دي او د بهرنیو چارو په دې کمیټې کې 14 غړي دي چې اته د حکومت او اته د اپوزیشن ګوندونو استازي دي. د دې کمیټې مشري د واکمن تحریک انصاف غړي ملک محمد احسان تیوانا کوي. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې د محسن داوړ د استل کېدو وجه څه ده. نو هغه وویل د دې واک د قومي اسمبلی له سپیکر سره دی. ده وویل زه په دې نه یم خبر چې دا ګام ولې اخیستل سوی دی.
ممبران کمیٹی کا کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا.
نه د کمیټې غړو او نه هم د کمیټې د مشر په توګه ما څه اعتراض درلود. دا سپیکر خپل اختیارات استعمال کړی دي او دا رد بدلې کړی دی. موږ به ډیر خوشحاله وای که محسن داوړ را سره وای. موږ به ډیر خوشحاله وای ځکه چې هغه ډیر فعال دی او خپل فکر لري او ظاهروي. نو زما همدردي له محسن داوړ سره ده.
د پارلماني چارو پو سنیټر تاج هیدر وای د محسن داوړ استل کېده له جمهوریت پلوه سم کار نه دی سوی. ده وویل په کار ده چې د پارلماني چارو پر مخ وړلو لپاره داسې لاره خپله کړل سي چې ټول پارلماني استازي پکې شامل وي.
جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ سب کو شریک کریں تب
چھٹول پکی شامل کرے شی نو چھارے با پر مخزی خدا سے دغڑو استل کمیٹے کمزور کوی او دا ڈیرا مهمه کمیٹے د زکچے د ہر س جاج اخلی حکومت او ڈپلوماٹانو تا وڑاندیزونه ور کوی.
موسین داوڑ پا قومی اسمبلی کې د شمالی وزیرستان د ولس د استازي توپ ترڅنګ په پښتون ژغورنی غورزنګ کې هم ډیر فعال دی. نوموړی نه یوازې د روان کال په پایل کې دوبۍ ته له تګ څخه ګرځول سوی و بلکې بلوچستان ته پر ننوتلو یې هم بندیز لګول سوی دی. موسین داوړ وایي دا ټولې کیسې ورسره د پاکستان د استخباراتي ادارو په امر کېږي خو کومې ادارې په څرګنده داسې کړنې نه منلې او نه یې هم ردې کړې دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د یو پاکستانی په ګډون یې دوه تنه ځنمرګي برید کوونکي په ننګرهار کې ژوندي نیول. د دوی په وینا د کابل ته روان و هلته یې بریدونه کول. په دې دوه کسانو کې یوه له رسنیو سره منلی چې دی په پاکستان کې روزل سوی و او په کابل کې د برید لپاره لیږل سوی و. نور تفصیل باز محمد عبید راکوي.
دغه نیول شوي کسان د سیشن بی په ورځ د ننګرهار د ملي امنیت ریاست کې د یو خبري ناستې په ترڅ کې د رسنیو استازو ته وښودل شول. دې خبري کانفرنس ته د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل.
دوه کسان انتحاریان، یو د پاکستان دی، دغه ځای اوسیدونکی دی او بل د کونړ د وټپور دی. دی وغوښتل چې په جعلي تذکرو باندې کابل ته لاړ شي او هلته داعش سره اړیکې لري او غوښتل چې خپل اهداف ترسره کړي او انفجار په مختلفو سیمو کې وکړي. خو خوشبختانه چې د ملي امنیت قهرمانو کارکوونکو دا په درونټې په سیمه کې ونیول.
نیول شوي کسان هم مني چې په کابل کې ځانمرګو بریدونو ته تیار شوي ول.
انم خادم الله ده، زه د پاکستان د عمان دوی جنسي اوسیدونکی یم. زه په تحریک یوم، تحریک نبی دایش تر عالم دی بالا ولسوالۍ ته هلته مې شپږ میاشتې تیرې کړې. نوازنه بیا وزیر ته لاړم، وزیر قیمته بیانونه وشو او یو میاش او بیا دغه نورسته ز فدایت ته تیار شوم. دا زینه ماته دا ول شو چې ته کابل ته لاړ شول ته انتحاری وکړه.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدی هم د دغه خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په دغه ولایت کې د طالب او داعش وسلوالو ترڅنګ نورې وسلوالې ډلې هم فعال دي.
په ننګرهار کې تنه داعش او طالب فعالیت نه لري، بلکې په ننګرهار کې داعش، طالب، لشکری طیبه، جیش محمد، القاعده دا ټول ډلې دلته فعالیت لري.
د زیاتوي چې په ننګرهار کې ګډ امنیتي ځواکونه د ځمکني عملیاتو ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو په مرسته هوایی عملیات هم ترسره کوي چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوال مخالفین په نښه کړي او له منځه یې وړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوی دی. فرخنده اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د کامی کمانډ اتارټي غونډه رابلل. دابل خوا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور وایي نن سهار یې دوه د هند هغه جنګي جازونه ویشتلي چې د لاین آف کنټرول نه پاکستان اړخ ته واوښتل. آصف غفور وایي یو هندي پایلټ یې هم نیولی دی. د هند لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د ډاکټر شکیل اپریدي د وژل شوي وکیل سمیع الله اپریدي زوی په پېښور پریس کلب کې تېره ورځ په خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو یو کمیشن د هغه د پلار د وژنې پلټنې وکړي. سمیع الله اپریدي څلور کاله وړاندې په پېښور کې په یو هدفي پېښه کې وژل شوی و چې ذمهواري یې د جماعت الاحرار په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې وه. د قبایلي ضلعو د ځوانانو جرګې پر حکومت غږ کړی چې قبایلي ضلعو ته دې زر تر زره د نورو صوبایي ضلعو غوندې حقونه ورکړل شي او د فاټا اصلاحاتو په نوم انتظامي او قانوني بدلون دې زر سرته ورسول شي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم دور خبرې چې د قطر په مرکز دوها کې پیل شوي نن په دویمه ورځ هم دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د تیر ګل فورس په خپل ټویټر پاڼه د قطر مذاکراتو پنځم پړاو مهم وباله او ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر پاکستان او هند نورو پوځي فعالیتونو د نه ترسره کولو غږ کړی. د هغې وروسته دا چې هندي جنګي جازونو پر پاکستان برید وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به په یوه سرمشریزه کې د پیونګ یانګ د اټومي وسلو او میزایلي پروګرام په اړه خبرې کوي. دواړه مشران به نن او سبا د ویتنام په مرکز هانوی کې ملاقات کوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل ټلویزیونی وینا کې دا ونه ویل چې دی به د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف استعفا ومني کنه خو د نوموړي د کار او صلاحیتونو صفت نه وکړي.
خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ چې فرخند اسد وړاندې کول او سمزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله لوسی لنډی جوړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې تیر سهار وختي د هند الوتکې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر هوایی حدونو ته راننوتلې وې. خو د پاکستان جنگي الوتکو په سم وخت جوابي اقدام وکړ او د یاد ملک الوتکو د تیښتې پر وخت په بیړه کې د بالاکوټ سره نږدې بمونه غورځولي خو چاته یې ځاني زیان نه دی اړولی. پاکستان ویلي د هندي برید په غبرګون کې به د جوابي کاروایۍ لپاره د وخت او ځای انتخاب پخپله کوي او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي به د برید موضوع په نړیواله کچه راپورته کوي. ورسپانه لیکي هند چې په کشمیر کې کم ظلم زیاتی شروع کړی نو د نړۍ توجه د هغې نه اړولو لپاره د پاکستان پر ضد یې بې ځایه پروپیګنډه شروع کړې او په پاکستان وسلوالو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي. خو ټولو ته معلومه ده چې پاکستان پخپله د ترهګرۍ نه ځپلی شوی ملک دی او د ضرب عظم او رد الفساد عملیاتو د لارې یې د ملک نه د وسلوالو خاتمه کړې. ورسپانه لیکي د پاکستان ملګري ملکونو سره سره او آی سی او ملګرو ملتونو له دې لړ کې خپل کردار لوبول پکار دي. نوای وخت ورسپانه هم پدې موضوع خپل اداري لیکلې ده. او رسپانه لیکي هند لاین اف کنټرول خلاف ورزي په یو داسې وخت کې وکړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د پلوامه پیښې له وجې حالات د وړاندې څخه ډیر خراب وو او د 1971 جنگ وروستو دا لومبه ځل دی چې د هند الوتکې د پاکستان حدونو ته راننوتلې. او رسپانه لیکي هند خپل د ګام له وجې نه صرف د پاکستان بلکې د ټولې سیمې امن د خطرې سره مخ کړو. د پلوامه حمله وروستو پاکستان هند ته ویلي وو چې د پیښې په اړه د ورسره شواهد شریک کړي نو کاروایی به وکړي. خو هند په ځای د ثبوتونو ورکولو حمله وکړه چې له وجې دواړو ملکونو کې د جنگ ماحول پیدا شوی. ورسپانه لیکي جنگ د مسلې حل نه دی. دواړو ملکونو له پکار دي چې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې رجسټرډ وي بینک اکاونټ خلاصولی شي او دا هر څه ډیر مخکې کول پکار وو. ورسپانه لیکي رجسټرډ افغان کډوالو ته د بینک اکاونټ خلاصولو حق ورکول ځکه یو ښه ګام دی چې د بینک لارې د پیسو لیګلو را لیګلو له وجې نه صرف د منی لانډرنګ مخه به ونیولی شي بلکې ټیکس را جمع کولو شره به ورسره هم زیاته شي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې چې څومره هم غیر ملکیان میش دي پکار ده چې حکومت سره یې ټوله ډیټا موجوده وي او چې په څومره څانګو کې کېدلی شي ورته د قانون مطابق اسانتیاوې ورکړی شي.
مطبوعات
د برتانیا ګارډین او رسپانی د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پلواما په سیمه کې تر برید وروسته د هند او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده او لیکي چې باید د دواړه هیوادونو د جګړې پر ځای بل لار خپل کړي. بلخوا نېشنل انټرست مجلې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پر موضوع لیکنه کړې ده. د دواړو لنډیز انیسا اجمل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د فبروري په 14مه د هند تر کنټرول لاندې پلواما سیمه کې په ځانمرګي برید کې څلور څلوېښت هندي سرتیري وژل شو چې ذمهواري یې جیش محمد وسلوالې ډلې منلې وه. له دې وروسته پاکستان او هند یو بل پر ضد بیانونه ورکول پیل کړل. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند لخوا غلطي اندازې لګول تر ټولو لوی ګواښ دی. ګارډین لیکي پاکستان باید دغه وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي چې د بندیزونو لګېدو باوجود دا هیواد په خاوره فعالیت کوي. د ورځپاڼې په خبره هند او پاکستان له پکار ده چې د جګړې پر ځای بل لار خپل کړي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په 1999 کال کې پاکستانی ځواکونه له هند سره په پوله واوړېدل او کارګل غرونه یې ونیول. اسلام آباد هغه مهال د اټومي وسلو پر ځای کولو تیاری هم کاوه. خو بیا وروسته ځینو نړیوالو مشرانو د یوې سیمه ییزې جګړې پیلېدو په دې کې د میلیونونو کسانو د وژنې په اړه خبرداری ورکړ. په دې موده کې د امریکا پخواني ولسمشر بل کلینټن پر پاکستانی اسټابلیشمنټ ټینګار وکړ چې له اټومي وسلو لرې پاتې شي ګڼې دا به ډېر مشکلات جوړ کړي. بلخوا نېشنل انټرست مجلې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې خاص استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ډېر مهمه پرمختګ کړی دی. امریکا ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمېره کمه کړي او که حالات سم وي نو خپل ټول پوځیان به راوباسي. مجلې لیکي هیله ده چې د بشري حقونو د یقیني کولو ژمنې هم پوره کړل شي. د وروستیو کې په قطر او متحده عرب اماراتو کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې وشوې خو پکې افغان حکومت نه و شامل. ورځپاڼه لیکي که د طالبانو افغان مشر اشرف غنی ترمنس مذاکرات پیل شول نو په دې کې به مهمه خبره امنیت او د هیواد امنیتی ځواکونه وي. د مجلې په خبره طالبان افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت غیر قانوني ګڼي او دا هم غالب امکان دی چې غي د موجوده افغان پولیس او استخباراتي ادارو ختمولو غوښتنه وکړي. مجلې لیکي د طالبانو د دې دریس لپاره بلک تر لګه د پکار وي چې د کورنیو چارو او دغه دفاع وزارت طالبانو ته وسپارل شي. نېشنل انټرست لیکي که داسې وشول نو کابل او واشنگتن ته به مخنیوي کول ګران شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سو مشال ریډیو ته غوږیست. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف تر استعفا خبر څخه وروسته په ایران کې بلابیلې ګنګوسی راولاړې شوې دي. ظریف د خپل استعفا خبر د یو ټولنیز رسنۍ له لارې خپور کړی او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم هغه تایید کړی دی. د ایران ولسمشر د هغه د کار ستاینه کړې ده. تفصیل نوریا سنوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران د مرکزی بانک 15مې عمومي غونډې ته په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف نوم له دو نورو چارواکو د ایران د مرکزی بانک له رئیس او د نفتو له وزیر سره یاد کړه. ویل چې دغه درې ارګانونه پر ایران د امریکا د فشارونو په تیره بیا اقتصادي فشارونو په وړاندې د مقاومت په لومړۍ کرښه کې وو او دی روحانی پرته له دې چې د ښاغلي ظریف استعفا ته اشاره وکړي د دو نورو ادارو د مشرانو ترڅنګ د هغه د کار او هڅو ستاینه وکړه او ویل
من میخوام از هر سه نفر تشکر بکنم به خاطر ایستادگیشون.
غواړم له ټولو درې وړو کسانو د دوی د مقاومت د دوی د ولتیاو په خاطر مننه وکړم، هم له ښاغلي ډاکټر ظریف، هم له ښاغلي ډاکټر همتی او هم له ښاغلي مهندس زنګنه. دوی هغه څوک چې د دغې مبارزې په لومړۍ کرښه کې ولاړ وو او ولاړ دی. روحانی وویل که زموږ د بهرنیو چارو وزارت څه کوي هغه په خلکو پورې تړلی او د خلکو استازیتوب کوي. د هغه په وینا په ټوله کې حکومت د خلکو لخوا انتخاب شوی دی. د ایران ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې جواد ظریف پرون د انستاګرام له لارې د بهرنیو چارو له وزارت د خپل استعفا خبر ورکړ. پر ظریف چې په 2015 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې او له هغې موافقې تیر کال د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په ایران کې لارو لخوا سخت فشارونه وو. د ایران د ولسمشر د دفتر مشر د انستګرام له لارې ویلي چې ولسمشر د ظریف اکلک ملاتړ کوي. محمد وایزي وویل د ولسمشر روحاني نننۍ څرګندونې چې نوموړی وستایي ښکاره پیغام دی چې ظریف د ایران د خلکو ښه استازیتوب کوي او د له کارونو راضي دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران پارلمان به نن په غونډه کې د ښاغلي ظریف د استعفا مسله وڅېړي. ویل شوي چې د پارلمان یو زیات شمېر غړو په یوه لیک چې روحاني ته یې استولی له هغې غوښتي دي چې ظریف د خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې وویل چې د ظریف د استعفا خبر له نږدې څاري وبکتل شي چې هغه په رښتیا استعفا کړې که نه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ویلي چې ظریف ولاړ او ښه شو چې ولاړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د امریکا د حکومت اساسي او طالب مشان له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سعودي د طالبانو ویان چې د قطر په خبرو کې برخه لري. اسوسییټیډ پریس اژانس ته ویلي چې که په روانو خبرو کې په دې اړه هوکړه رامنځته نه سي نو په راتلونکو خبرو کې به ووسي. په دې اړه نور تفصیل رضوان مراد په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم ځل خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې دي نن دوهمه ورځ هم دوام کوي. که څه هم د دواړو خواو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت کوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان سهیل شاهین اسوسییټ پریس اژانس ته ویلي هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. سهیل شاهین ویلي دي چې د سولې پر اتلو سره به طالب وسلوال د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي.
So we have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is
دوی وی منګه دوه کلیدی مسالې لرو. له افغانستان څخه د ټولو بهرنوي ځواکونو وتل مو هدف ده. د امریکا لپاره بیا دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خوره به د امریکا او د هغې د متحدانو پر ضد نه استعمالیږي. افغان حکومت تر اوسه د امریکا او طالب استازو ترمنځ له روانو خبرو بهر پاتې وای تر څو پورې چې د امریکا لخوا د قطر د روانو خبرو رسمي جزئیات په ډاګه نشي په دې اړه څه ویل به له وخت نه مخکې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه پورس په خپل ټویټر د قطر د خبرو دا پنځم پړاو مهم وبلو ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې طالبان به په څه ډول د افغانستان پر خاوره د حقانی شبکې، القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو د فعالیت او امریکا او متحدانو ته د دې ډلو د ګواښ مخه نیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، خو متحده ایالات او ناټو تړون ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې موافقه به د افغان حکومت په مشرۍ او محوریت کیږي. امریکا ویل طالبانو سره د قطر خبرې اترې د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ مذاکراتو ته د زمینې برابرولو په هدف کیږي، خو طالبانو د روانو خبرو اترو په ټولو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې رد کړې دي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 14 مجرمینو لیست خپور کړی. دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی رسنۍ ته ویلي چې له مجرمینو سره به جدي چلند وسي. بلخوا د امنیتي چارو پوهان ټینګار کوي چې د قراری رامنځته کولو لپاره پکار ده چې له جنایتکارانو سره نرمي نه بلکې له قانون سره سم چلند وسي. خان محمد سین نور حال راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د هیواد خلکو ته ډاډ ورکوي چې د سازماني جرمونو او جنایتونو پر وړاندې به جدي چلند وکړي. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ د 12 مجرمینو لیست خپور کړ چې په مختلفو قضیو کې لاس درلود. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی رسنیو ته په لیږلي پیغام کې داسې ویلي:
رهبری وزارت مداخله مصمم است تا با عوامل جرم
د ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه تصمیم لري چې د جرمونو، جنایتونو او سازمان شوو جنایتونو پر وړاندې جدي چلند وکړي. نن مو د 12 جنایتکارو لیست خپور کړ. د کورنیو چارو وزارت ټول اړوندو څانګو ته سپارښتنه کړې چې دغه کسان د خلکو په مرسته ډیر ژر وپیژني او وینيسي. په دغه لیست کې د تورنو پر هویت سربیره د هغو عکسونه هم خپاره شوې دي. دغه کسان په سړي تختونه، وسلوالو غلاګانو، باج اخیستلو، له پولیسو سره پر نښتو، سړي وژنو او داسې نورو جرمونو کې مزنون ګڼل شوي چې اوس تښتېدلي دي. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی هم د وزارت په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تروریزم جنایتکارو او باشو قانون ماتونکو او د امنیت د ګډوډونکو پر وړاندې به سلیقي چلند ونه شي. د له خلکو غوښتي چې د دغو کسانو په پیژندنه او نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. د ده په خبره مرسته کوونکي کسان به په مادي او معنوي مکافاتو وستایل شي. د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د 200 لارو شوکوونکو غلو او سړي تښتونکو لیستونه اعلان کړي وو چې د دغه وزارت په خبره یو شمېر نیول شوي دي. سربیره پر دې یاد وزارت د 1400 کسانو لیست هم خپور کړی وو چې په زور ویلو، د ځمکو په غصبولو، ناوړه استفادې، قاچاق او د غیر مسؤولو وسلوالو په ملاتړ تورن وو او ترې غوښتل شوي وو چې د وضاحت او تصفیې لپاره دې ډېر ژر پولیسو ته ورشي. د وزارت په خبره یاد کسان ځواب ویلو ته حاضر شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان او له دې ډلې جاوید کوهستانه سره له دې چې د دغه لیست په تعقیبولو ټینګار کوي وایي د جنایتکارو پر وړاندې باید سلیقي چلند ونه شي.
اگر ای برخوردا بیشتر سلیقوی نباشه،
د ده په خبره دغه چلند که سلیقوی او لنډمهاله نه وي او د امنیتي پروګرام سره سم پلی شي، پرته له شکه د ښار له امنیت سره مرسته کوي او د خلکو د سوکالۍ لامل کیږي، ځکه د جنایتکارو فعالیتونه محدودیږي او نشي کولی خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د کوهستانی په خبره د خلکو د نامنیو او ګواښېدو لویه برخه همدغه جنایتکار جوړوي چې مبارزه پر وړاندې کولی شي خلک د قانون پر حاکمیت باوري او له پولیسو سره مرستې ته وهڅوي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږ یاست. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري افتخار حسین وایي حکومت تر انضمام وروسته د قبایلي ضلعو له ولس سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې دوی به د دې سیمو د ولس لپاره په پارلمان کې غږ پورته کوي. د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزي ورسره مرکه کړې ده.
بیا صاحب، د چې کله د اف سی آر د ختمېدو خبرې وي، په هغه وخت کې عوامي نېشنل پارټي تحریکونه هم چلول، غږونه هم پورته کول، خو اوس د انضمام نه پس چې کوم د حقوقو خبرې دي، د عوامي نېشنل ګوند غږ نه راځي؟
نه جی، داسې نه ده. تاسو ته ناست یم، زه د عوامي نېشنل پارټي مرکزي جنرال سیکرټري. موږ د قبایلو حق چې قبایل نه دي، اوس سیټل بیلټ والا دي، دا د عین مطابق چونکې یو کار وشو، دا د دوی حق دی چې دا باور کوي. او موږ چې دا ټولې خبرې وکړي، دا هم د دې لپاره وکړي چې دوی دا کوشش کوي چې د لیویز اکټ جوړ کړي. نو هغه د مطلب د اف سی آر یو دویم شکل دی، دا موږ په هیڅ قیمت نه منو. شکر دی چې عدالتونه مطلب چې لاړل قبایلو ته، اوس به چې کوم دی نو دا کار سرته ورسي، داسې یو کار به نه کوي چې به د عین خلاف وي.
د صوبایي سیټونه، صوبایي اسمبلۍ چې کوم سیټونه دي، په هغې باندې
بالکل یو خو دا ډېره ناجیزه ده. دوی شپاړه سیټونه مقرر کړي دي، دا خو مونږ دوی ته سری ریش ویلي وو، سری ریش دوی منلي مو. یو ټایم کې دوی درویش منلي وو، بیا سری ریش خبره وه، خو یا درویش یا سری ریش، خو چې هغه منلي وو نو دا شپاړه سی د کوم ځینه راوړه. او مونږ وایو چې دا دې مطلب یې هم سری ریش کی او په هغه بنیاد د الیکشن وشي. خو دا دوی ناجیزه کړي دي چې مردم شماری کې زمونږ د قبایلو تعداد کم لیکلی دی، نو دوی مونږ سره سلوبې کوي. زما په قبایل چې کله مرکز سره او قبایلو، نو دا یو کرولو، نو چې د خیبر پښتونخوا سره شو نو 500,000 شو. نو داسې خو لهما څوک نه لیدلی چې هغه آبادي خو زیاتیږي او کمیږي نه. نو زمونږ آبادي ډېره زیاته پکار دی چې د 1.5 کروڑ په ځای 2 کروڑ ولیکي. لهذا دوی له دې پوره حقوق ورکړي او د هر یو ضلع په سر د یونیورسټي جوړه کړي، ځکه چې دلته زما قبایل ینګ جنریشن هغه افیکټ شو. مطلب د انجینیرینګ سیټونه لاړل، د میډیکل سیټونه لاړل، د اګریکلچر سیټونه لاړل، د لا سیټونه لاړل. پکار دی چې ته وته یونیورسټي جوړ کړي چې دته خپل مراتب ملو شي، او دا چې ترسو یونیورسټي جوړ نه تر هغې پورې چې کوم دی نو دی له د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په یونیورسټي چو کې زیونه ورکی چې دې تعلیمونه متاثر نه شي.
د غختنو ته تر کوم حدا پورې زیات
مونږ خو عوامین شه پارٹی ما دلته تاسو واورې دل چې ما وې چې کدی ګرم قدم علي ګرملو، کدی یخلو. مونږ د دې په حساب عوامین شه پارٹی په خپل ستا باندې په سېنات کې خبره کو، په قومي سملې کې به خبره کو، په صوبایي سملې کې به خبره کو چې هر قدم چتولي عوامین شه پارٹی په خپل ستا موچتي او دې سربا د قبایل د سابقه چې کوي دې سره پوره مرسته کوي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د د خبر پښتونخوا په چترال کې د ښځو لخوا د ځان وژنې پیښې ډېرې سوې دي او د یوې شمېرې تر مخه په 2013 کال کې شاوخوا 40 ښځو ځان وژلی دی چې د سکولونو زده کوونکي پکې هم شامل دي. د صوبې حکومت په دا اړه د پلټنو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده. شاهین بنیرای په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا په غریزه سیمه چترال کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په ښځو کې د خودکشۍ یا ځان وژنې پیښې ډېرې شوې دي او د دغې تر شا د علتونو معلومولو لپاره باید په حکومتي کچا منظم کار وشي. د چترال د کیلاش سیمې نه د صوبې د اسمبلۍ غړي وزیرزاده کیلاش بیګا مشال لیډو ته وویل چې په چترال کې په تیر کال کې خواوشا 40 ښځو ځان وژلې دي چې ځینې پکې د سکولونو او کالجونو زده کوونکي هم وي. نوموړی زیاتوي
اپر چترال کی ډیر دی اپر چترال کی اپر چترال کی خلک ډیر ایجوکیټډ دی زیاده تر اور جاب اور روزگار سے موقع نشته نو داسی یو سیٹیسفیکشن نه نو هغه لوجه دا خودکشیان نظر کیږي داسی وو خودکشیان ما وادونو په دغه هم کیږي لیکس چې یو جنې مرضی باندې ونه شي یا هغه مرضی دا دغه ملونه شي نو داسی هم خودکشی کیږي د لپاره د پیرنټس اویرنس پروگرام داسی ریکمنډیشنز دی یو میټینګ دی زم نه سیمه.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د دې ځان وژنو تر شا د علتونو معلومولو لپاره یو څلور کسیزه کمیټه هم جوړه کړې وه. دې کمیټه خپل راپور د صوبې حکومت ته وړاندې کړی دی. په دغه اړه د صوبې د اسمبلۍ غړی وزیرزاده زیاتوي
حکومت کمیټې جوړ کړې دی ڈی جی هیلتھ په نگرانی کې کنه او ډیپارټمنټ پکې انوالو دی کار کې لګیا دی. د کمیټې کې ڈی ایچ او چترال دے ڈپٹی کمشنر چترال دے اور لائن ڈپارٹمنٹس دے دے ایک کمیونٹی جکم جوڑ شوی دے دے صوبائی دغا دا یو ریکمنڈیشن ہم ورکر دے اویئرنس کمپین کے سکولونو کی اور نور دا علاقو کی اور صرف مسائل دے کنا سسے مسئلہ دا پارا دے خوشی کے کی آگے سسے مسائل ایڈینٹیفیکیشن اور آگے ریڈریسل دا پارا دے کار کے
راپور نوایی چې ډېرو ښځو په 1300 کې یا ښځو هرجن مواد خوړلي او یا یې د چترال سیند ته دانګلی دي. په دې کې ځینې هغه زده کوونکي هم وي چې د لسم په امتحان کې د بریالي کېدو لپاره د خپلې خوښې نمبرې نه وي اخیستې. په چترال کې د بشري حقونو د دفاع د یوې غیر سرکاري ادارې د بشري حقونو د څانګې یو چارواکي نیاز نیازی وایي چې د دې وجنو تر شا یو شمېر ټولنیزې نفسیاتي او اقتصادي وجې دي چې نور سړنا او کار په پکار دی.
د دې په وینا د ځان وژنې بنیادی وجه په خصو کورنۍ تشدد دی. ځینې د جنسي زیاتې پیښو له وجې هم کېدای شي خو دا داسې نه ده چې دا 100% سم وي. د دې په نورو وجوهاتو کې غربت هم دی او د دې نه علاوه ماشومان جنکې او ښځې حساسې شوي هم دي. ټي وي ګوري دوی بیا د کراچۍ او د لاهور د جنکو ژوند ګوري او بیا دلته خپل ژوند په چترال کې چې یو لرې پرته سیمه ده.
د چترال ضلع د روغتیا د څانګې او چارواکي اسرار الله مشال لیډو ته ویلي چې د دوی د شمیرې تر مخه تیر کال یوازې 12 ښځو ځان وژلې دي خو ځایي خلک او د حقونو دفاع کوونکي دغه شمیره ډیره لږه ګڼي. اسرار الله زیاتوي حکومتي کمیټې د کره شمیرو معلومولو لپاره خپلې هلې ځلې پر مخ وړي. په چترال کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې د یو اندازې تر مخه د کال 2011 راهیسې تر اوسه 1000 ښځو په دغه سیمه کې ځان وژلې یا خودکشي کړې ده. صوبایي حکومت په سیمه کې د دینی عالمانو او سکولونو د استادانو په مرسته د بیداری یو کمپاین هم پیل کړی دی. په چترال کې په سرکاري هسپتالونو کې د نفسیاتي رنځونو پوهان نشته او د ډیرو ذهني ستونزو هوارې په وخت نه کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ. د افغانستان د خوست ولایت مندنی فعالان او ځوانان له خلکو غواړي چې د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي. دوی زیاتوي که چیرې د سپرلي په دې ورځو کې هر کس یوازې یو نیالګی کښېنوي یا ولګوي او د ساتنې او پالنې مسؤلیت یې پر غاړه واخلي، نو په نږدې راتلونکي کې به ټول چاپیریال شین او سمسور سي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
خوستیو فعالانو او ځوانانو یاد سرګندونې په خوست کې د هیوادپال ځواک په نوم د یو مدني بنسټ د فعالانو لخوا د نیالګیو د کینولو په یوه میله کې وکړې. د یاد بنسټ یو تن فعال محمد کمین انوري مشال راډیو ته وویل
دغه غونډۍ تاسو شاهد حالې چې پنځه کاله مخکې دا یوه خړه تاپه وه عملاً تاسو وینئ چې شنه ساحه وینه جوړه شوې ده. ونې موږ پلنه کړې ده، ستنه مو کړې ده، هم د څاروی نه هم د اوبو نه نه موږ د ستنه کړې ده. اوس هم موږ په سلګونه ونې وړې دي. د ټولو ملګرو د هیواد پال ځواک ملګرو په شخصي لګښت نو نن عملاً وینئ چې موږ د ونو اشر لرو میلا لرو، نو دغه ونې موږ کینه وو پلنه یې کو.
مدنی فعال ولی متخان خادم وایی په اول گام که با په هغو سیمو کې نیالګي کې نوي چې د تیرو کلونو نیالګي په کې وچ شوي دي.
هیله من یو چې دغه نیالګي چې سږ کال یې کېنو هم به ښه نتیجه ځکه ورکړي چې ساتنه پالنه مسؤلیت زموږ په غاړه ده.
ټاکل شوي د چهارشنبې په ورځ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کېنولو میله چې هر کال د ښاروالۍ ریاست لخوا د څو ورځو لپاره روانوي پیل شي. په یاده میله کې د نیالګیو د کېنولو تر څنګ د پښتو د مشهورو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرتونه، هنری برنامه، اتڼونه او نورې خوشحالۍ هم ترسره کیږي چې عموما د نورو ولایتونو د یو شمېر میلمنو تر څنګ ګڼ سیمهوال په ځانګړي ډول ځوانان پکې برخه اخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نور دونکو د مومند ضلع کروندګر دې ته خوشحاله دی چې فصلونو او زمینداری وده کړې، خو دوی وایي لا هم په دې تمه دی چې د مومند ډیم جوړیږي او له دې سره به د دوی وچ مځکې هم خړوبې کېږي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزی ورسره غږیدلې، راځي چې رپورټ ته غوږ شو.
د مومند بارانیز مکو کروندګر وایي هر کله که مومند ډیم جوړ شي د هغوی د کروندو کاروبار به لاسته واشي او ممکن ده د هغه خلکو چې دغه بندې زمکو ته اوبو ورشي بیروزګاری به ختم شي. د مومند ډیم نه د اوبو د لاندې راتلونکي زمکه د پلان غار پټي باندې شهید باندې دامان او پنډیالی دي چې هواري هم دي او په بارانونو کې پر خلک کروندې هم کوي، خو که کوم دغه زمکو ته مشکل ورپیخ دي نو هغه د اوبو دی. عربستان وایي چې د هغوی زمکه هر رقم فصلونه او سبزیانې ټوکوي.
دا ټینډه د خټکی دی جی، بادرنګ دی، دغه کریلر راځي، کدو راځي، قسم قسم داسې مختلفه سبزی دي. یو سبزی نه ده چې یو سبزی ده کنه.
تاسو په یو جرب باندې مانه څومره کسان مشغول دي؟ داسې
ورته یاره دغه څلور کسان چې مخشل وای په دې باندې لګي وای کار وکړي.
خالد خان هم په دامن کې ناستو او پیاز یې کرل. مشال ریډیو ته وویل چې دا څو ورځې وړاندې بارانونه نشو نو ځمکه وترانې ولې، خو که په راتلونکي کې بارانونه ونه شو نو د هغوی په کویانو کې هم اوبه کمی شي او فصل او سبزی نه کیږي.
چې کم از کم دا شړې ځمکې دا کمی چې تاسو دا بنجر ځمکې نه دا به اوس آباد شي. بل ځمکې د علاقو کې د سکلو د اوبو کمی را روان دی. دوه دوه ګزه اوبه ښکته لاړلې کومه مخکینۍ ساته چې ده دا ساتي به اوس اوچتې شي، د علاقې به اوس شنې شي او بل خلک بوسه پر روزګار شي ډیر زیات.
دغه کروندګر محمد ډیم ته پته مدي او غواړي چې دغه بند زر تر زر جوړ شي. نو د محمد نه د قامي سملې غړي ساجد محمد سره می خبري وکړي او هغه د ډیم د جوړونې اپډیټس یا تازه معلومات داسې راکړه. د ساجد مومند په وینا چې د ډیم نه د نهرونو نظام د لاندې به کوزه مومندو په لاکونو جرب ځمکه خړوبېږي، ولې د بر مومندو دپاره هم د نهرونو منصوبه شته دی او چې تر کومو ځمکو پورې اوبه ممکنه ده چې ورسي اوبه به ورته ورسول کیږي. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور.
قبایل او کور رنگ دی او چرای رنگ دا چې ماتي رنگ دی سکول نشتا چې
زما موشي ګوره په دا دنیا جنت ته نو وسا جنت په پریز دا قانون هم نشتا.
د مشال راډیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمدشاه اعظمي اوریدای شي.